شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کور به یم. تخنیکي چاري شفیع عیار مختوړي. السلام علیکم. په کابل کې د جماعت دننه چاودنې پیژندل شوی دینی عالم مولوي ریحان ووژه او یو شمېر یې ټپیان کړل. تر خبرونو وروسته د دې پېښې تفصیل درکوو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
نن په کابل کې د التقوا په جماعت کې چاودنه شوې ده چې په کې د دینی عالم او مفتی مولوي سمیع الله ریحان په شمول لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او شپاړس نور ټپیان دي. د پاکستان د کوټه ښار څخه هم په یو جماعت کې د چاودنې رپورټ ورکړل شوی. دغلته هم د چاودنې درې کسان وژلي دي او تر لسو زیات نور ټپیان کړي دي. او د برتانیا صدر اعظم تھریزا می اعلان کړی چې د جون په 8 نیټه د برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. نن په کابل کې په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوي سمیع الله ریحان وژلې او شپاړس نور منسکونکي ټپیان کړي دي. چاودنه د نهم امنیتي حوزې اړوند یو جماعت کې شوې ده او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په جماعت کې ښودل شوي وو. نن د یوې بجې او شل دقیقو په شاوخوا کې د نهمې امنیتي حوزې مربوطاتو کې د التقوا په جومات کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وچاودل چې یو لوی دینی عالم او مفتی مولوي ریحان پکې شهید شوی او شپاړس کسان نور پکې ټپیان دي. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان وحیدالله مایار پر خپل ټویټر لیکلي چې د کابل په دې چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او تلس نور ټپیان شوي. لا ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی او زیاته کړې ده ترهګر د خپل اصلیت د پټولو د خپلو جنایاتو د توجیه په موخه د دینی احکامو او الهي ارشاداتو د ناسم تعبیر او د دینی عالمانو د حقانیت د رساغږ د خاموشه کولو هڅې کوي او په همدې خاطر د مولوي ریحان په څیر دینی عالمان په شهادت رسي. ولسمشر غنی اړوند مسؤلینو ته د دې برید د څېړنې امر کړی. مولوی سمیع الله ریحان یاد دینی عالم چې په خپل ویناو کې د افغان دولت او نظام پلوي کول او ډیر کلبي په دینی مسلو کې د دینی مسلو په اړه په رادیوي او ټلویزیونی خبرونو کې ګډون کاوه. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړي. د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا پر یوې امنیتي پوستې برید شوی دی چې د معلوماتو له مخې پکې لږ تر لږه د سیمه ییزو پولیسو دوه قمندانان وژل شوي او یو بل ټپي دی. دا خبره د بلخ د پولیسو ویان عادل شاه عادل نن ازادي راډیو ته وکړه. خو یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي او درې ټپیان دي. په فراه ولایت کې هم چارواکي په شیبکو ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو په یو حمله کې د یوې غیر حکومتي ټولنې د دوو کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سي اچ د غیر حکومتي ټولنې مسؤل ملک افغان ازادي راډیو ته وویل په دې هوایي حمله کې د دې موسسې ساحوي دفتر چې د حفظ الصحې په برخه کې کار کوو په نښه شوی. د افغان په وینا د بمبارۍ پر مهال دوه کارکوونکي واضح په دفتر کې وو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو جماعت کې چاودنې دوه کسان وژلي او تر لسو زیات نورې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چاودیدونکي مواد د کوټه ښار په پښتون آباد سیمې په یو جماعت کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال و چاودل چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره جماعت کې راټول شوي وو. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. فرقهیي تاوتریخوالی چې ډېر کله یې هدف د پاکستان د اقلیت شیه مسلمانان وي په وروستیو کلونو کې د بلوچستان یوه جدي ستونزه وه او د دې کبله دغلته سلګونه کسان وژل شوي. خو د پښتون آباد سیمې نننۍ چاودنه د سنیانو په یوه منطقه کې شوې ده او هغه چاودنه چې او هغه جماعت چې دا برید پکې شوی هم د سنی مسلمانانو جماعت دی. د برتانیا صدر اعظم تھریزا می اعلان کړی چې د جون په 8 نیټه د برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. مینن په لندن کې وویل د ګوند د نوي مشرتابه تر ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه
It is and will always remain.
دا وایي دا ماته د ژورې خواشینۍ سبب دی او تل به وي چې ونه توانېدم برگزیت یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتل عملي کړم. ګومان کېږي چې د برتانیا د محافظه کار ګوند د نوي مشر ټاکل به څو اونۍ وخت ونیسي. تیرزا مې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو سرسخت ملاتړې وه. نوموړی په 2016 کال کې د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه تر یوې ټول پوښتنې وروسته د راپورته شوې ترنګلتیا په ترڅ کې د برتانیا د صدارت څوکۍ ته لاره ومونده. نوموړي د هغه څه له کبله چې له اروپایي ټولنې څخه پر وخت د برتانیا په ایستلو کې د دې ناکامي ګڼل کېږي د خپل ګوند تر فشار لاندې وه. اوس ټاکل شوې چې برتانیا به د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې ووځي، خو د برتانیا پارلمان لا تر اوسه هم د اروپایي ټولنې څخه د دې هېواد د وتلو شرایط نه دي تصویب کړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې کتلی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په دې لیدنه کې په دوه اړخیزو مسلو بحث شوی دی. ظریف په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې په وروستیو کې د واشنگټن او تهران اړیکې ترنګلې شوې دي. په عین حال کې د سعودي عربستان سره هم د ایران په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري.
د ټولې دنیا فوجان دی یو طرف ته شو زما دی یو فوج وخت سره نه برابر دی. دا ایمان نه ویم، دا عقیده نه ویم، دا اسلام نه ویم، او دا د اسلام حکم دی. زه افغانم، د دې ملکم، د دې وطنم، دا مې خاوره ده، دلته بمرم.
د کابل په تقوا جماعت کې نن 14 مولوی سمیع الله ریحان واشه. د دې پیښو جزئیات وړاندې په خبرونه کې درکو. په دې خبري مجله کې د نورستان د والی څرګندونې لرو.
د نورستان مشرانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه، ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګیږو.
د تهران او واشنگتن ترمن د کړکیچ په اوج کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تللی. د دې سفر په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر اخیسته.
پاکستان څنګه په دې جنجال کې به طرف ووسی او ایران سره بدل څه شوي چې پاکستان د سعودي سره ملګرتیا خو نه کوي چېرته دی په دې شخړه کې.
په دې خبري مجله کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه هم څارو. د کابل شهر د نهمې حوزې په تقوا جماعت کې په 14 کې د مولوي سمیع الله ریحان په ګډون دول مسکونکي وشل شوي او شپاړس ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي یو اندازه چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې د جماعت په منبر کې ځای پر ځای شوي وو چې د جمعې د خطبې ویلو پر مهال وچاودېدل. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د لمونځغاړو او سپېڅلو ځایونو په نقشه کول له دین سره جنګ دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل خر د جمعې په ورځ د روژې په 19 د یوې بلې چاودنې شاهد وو. د دې خر د نهمې ناحیې د التقوا په جومات کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د جمعې د لمانځه پر مهال شاوخوا 1:40 د امام د خطبې د ویلو پر مهال وچاودېدل. په دغه پیښه کې د هیواد یو پیژندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان له یو لمونځ کوونکي سره وبجل شو او 14 ټپیان شول. د کورنۍ چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل طالبان په دغه حمله کې لاس لري.
معلومات ابتدایی ما نشان میده که
دو بویل د پیخ پاړ زمون لومړنی معلومات خی چې د طالبانو تروریستی ډله په کې لاس لري. تر اوسه کومې ډلې د دغه حمله مسؤلیت نه دی منلی. مولوی سمیع الله ریحان د هیواد یو مشهور دینی عالم او تل د امنیتي ځواکونو په ملاتړ خبرې کولې. د دې ولسی جرګې مشاور هم وو او په یو خصوصي ټلویزیون کې د یو دینی پروګرام د پرمخ بیولو مسؤلیت هم درلود. د افغانستان د عالمانو شورا دغه عمل غندي او د ریحان وژنه لوی ضایع ګڼي. د افغانستان د عالمانو شورا غړي شفیع نورستانی ازادي راډیو ته وویل
حمله او انفجارات او در مقدسات
د موبایل په مقدس زاینو حمله د خدای له خوا نه حرام دي. هیڅ کتاب او منطق دا عمل مشروع نه ګڼي او مردود دي.
کاملا مردود است.
خاغل نورستانه له حکومت غواړي چې د افغانستان د دینی عالمانو او جماعتونو امنیت ته تدابیر جدي کړي. کابل خاریان هم د روژې په میاشت کې پر لمونځ کوونکو حمله یو نه بخښونکی عمل ګڼي.
د یو مسلمان څوک چې ژوند غواړي چې د هغې پسلاف هغې نه خلاص له مرګ خلاص کړي، خدای هغې ته دومره اجر ورکوي که دا ټول دنیا دی ژوندی کړي. او څوک چې په ناحقه په دې شکل څوک لمانځه وړي هغه بیا د جمعې په ورځ کې هغه په رمضان کې د هغې نو ځای جهنم دی.
دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په نخښه کیږي، بلکې تیر کال د کابل پورانوس هوټل کې پر یوې ډلې دینی عالمانو برید وشو چې سلویخ کسان پکې ووژل شول او شپېته پکې ټپیان.
د مولوی ریحان تر وژلو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو کسانو د ده د تیرو ویناوو مختلفې برخې خپرې کړې. د دغو خلکو په وینا ریحان هغه زړور دینی عالم و چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یې دې ته نه کتل چې پر چا انتقاد کوي. نور له احمد تکل اورو.
مولوی سمیع الله ریحان له محدودو دینی عالمانو څخه و چې په خپلو وازونو کې د دینی مسایلو تر څنګ د وطن پالنې روحیه په جرأت سره تبلیغوله. دا مخکښ دینی عالم د جمعې په ورځ د کابل په نهمه ناحیه کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په افغانستان کې د تشدد د څپې په ترڅ کې چې اوس یې ډېر زور اخیستی، هره ورځ لسګونه کسان مري او ټپیان کیږي، خو د مولوی ریحان پر مړینه د خلکو غبرګونونه په ګڼ شمېر دلایلو بل ډول دي. هغه ته تر ډیره د یو وطن پال ملت پال په سترګه کتل کېدل، ځکه هغه مسایل چې د په خپلو وازونو او ویناوو کې بحث پرې کاوه په محدود شمیر دینی عالمانو کې لیدل کېدل. ولسمشر اشرف غنی مولوی ریحان با جرأت او وطن پال عالم بللی او په یو بیان کې ویلي چې تروریستان د خپل اصلیت د پټولو، د خپلو جنایتونو د توجیه او دینی عالمانو د غږ د خاموشولو لپاره د حملې کوي. په وروستیو څو کلونو کې چې د طالبانو حملې زیاتې شوي، یو شمیر دینی عالمان دې ته اړ شوي دي چې د سیاست او ځینو نورو مهمو دنیوي مسایلو په اړه پټه خوله پاتې شي. خو ریحان په دې برخه کې د ډار سړی نه و. هغه له رسنیو سره په خبرو کې خپلې نظریې په ډاګه څرګندولې، که څه هم څو ځلې په مرګ ګواښل شوی و. مولوی ریحان په دې مرکو کې سیاسي مسایل څېړل، د هېواد د امنیتي ځواکونو ننګه یې کوله او له ګواښونو نه وېرېده.
اول دی الله العالمین جل جلاله شکر ادا کوو چې افغانستان د یو دیندار او بهترین امنیتی فوج او ځواک خاوند دی. د افغانستان امنیتی ځواکونه او خصوصا د افغانستان فوج د اسلامي فوج دی. امید لرم چې تنها د افغانستان
په ډیرو محفلونو کې لیدل شوی دی چې یو شمیر کسان په دې پلمه چې موسیقي په اسلام کې حرام ده، د ملي سرود د درنوي لپاره نه درېدل. په دې اړه د مولوی ریحان تعبیر بل ډول و.
دا ملي سرود په احترام چې داخله وای چې ودرېږي تاسو، دلته د ملک احترام دی، د ملک د بقا احترام دی. اگر چې ځینې خلک چې په دوټه کو خبر نه وي، دوټه کې سبق ویل نه وي، تنخواه د دولت اخلي، خوري د دفترونو او موټرو کې د دفترونو ګرځي، او بیا چې کله د ملي سرود خبر راشي بیا په سر باندې څادر واچي، کته دونه بزرګي ورشه خانقاه کې کنه. بیا
پاکستان او په تیره د اسلامي اصولو په اړه د دې هیواد د ملت پالو دینی عالمانو تعبیر بله هغه مسله ده چې افغانان پر وړاندې خورا زیات حساس دي. په تیره په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن دی، خو مولوی ریحان په دې برخه کې ډېرې بې پروا خبرې کولې.
په جنگ کې زمنګ هیواد سوځيږي، په جنگ کې زمنګ هیوادوال وژل کیږي، د غونډي ملک پاکستان علما او ته درد څنګه رسیږي؟ هغه په دې درد باندې نه پويږي، زمنګ دا درد هغه احساس نه کوي. وجه د هغه دا و چې هغه خود مختارانه دي په خپل خبرو کې. کله چې
طالبان په هیواد کې دننه میش دینی عالمان د حکومت مزدوران بولي او مرګ روا غني، خو د مولوی ریحان په ویناو کې د ولسمشر په ګډون د حکومت پر چارواکو انتقادونه واضح هو.
په دې څلور کاله کې چې کوم ظلم په دې ملک کې وشو، کوم جبر په دې ملک کې وشو، او یاد دې مظلوم اولس سره کوم زیاتې روان دي، بنده نم ته نه ځان خبر اوس هم سری وخت دی. او کیاسي شعار ورکولی بیا کوه چې بغیر شعارونه ورکوه، کنه مسؤول وي، مسؤول یې، مسؤلیت در تر غاړه دی.
د مولوی ریحان د مړینې د خبر پر خپرېدو لا شیبې نوې اوښتې چې پر ټولنیزو شبکو په تیره پر فیسبوک چې په افغانستان کې ډېر زیات کارونکي لري، د مولوی ریحان د ویناوو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په دې ویډیوګانو کې د مولوی ریحان هغه مخ لیدل کیږي چې د حکومتي اعلامیو په ستاینو، د طالبانو په غندنو او د مینوالو په لیکنو کې نه ښکاري. دا څیره د یو وطنپال دینی عالم څیره ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
د نورستان ولی وی په ولایت کې د داعش لپاره د اوسېدو فعالیت کولو ځای نشته. دلته دینی عالمان او قومونه د حکومت پلویان دي، خو په ګاونډي کونړ کې د مخبوزیتي دونکو نفوس اندېښنې پیدا کړې دي. د دې موضوع تفصیل لسمی د روح الانوري پورې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د ازادي راډیو ته وویل د ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو پریکړه کړې چې داعش ته به په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي او په همدې اساس دا ویلی شي چې یاده ډله په نورستان کې د اوسېدو او فعالیت کولو اجازه نه لري.
کله چې چپه دره کې د داعش له خوا نه خوځښت پیل شو نو د نورستان مشرانو، علمای کرامو، سپینګیرو، جهادي مشرانو، قمندانانو، ځوانانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه. ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ به د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګېږو او دفاع به کوو. نو دغه تشویش موږ په داخل د نورستان کې نه لرو چې داعش دې پراخ نفوذ پیدا کړي او جدي تهدید دې هلته پیدا کړي.
هغه وای خو په کونړ کې د داعش د فعالیتونو زیاتوالی نورستان ته غځېدلو لارو ته اندېښمن کړی دی او دغه اندېښنه د کونړ او د مرکز کابل چارواکو سره شریکه کړې ده.
دغه تشویش مونږ هم لرو او د مرکزی اداراتو سره مو هم شریک کړی دی. د کونړ ولایت سره هم په دې برخه کې همغږي لرو او انشاءالله کوشش کوو چې د دواړو ولایتونو په هڅو او د مرکز په کومک باندې دغه تهدید.
خو د کونړ چارواکي بیا وایي چې په چپه دره کې داعش ماتې خوړلې او نورو ځایونو ته د خورېدو توان یې له لاسه ورکړی دی. د کونړ امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سهر ازادي راډیو ته وویل
مونږه قوه مساله اردوی ملي، پولیسي ملي، امنیتي ملي یو ځای مشترک خپل عملیات چپ اداره کې انجام کو. هغه قرارګاګان چې په نوم و خو داسې ثابته نقطه نه لري هغه مونږ ورنونیو. داعش د چپ ادارې نه هم ډېره مخته تللی ده، حتی چې د هغوی اواز د فیر هم چپ ادارې ولسوالۍ ته نه راځي.
د نورستان والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د نفوذ نه کولو خبره کوي چې د کونړ چپه دره د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکه پوله لري او په یاد ولسوالۍ کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړي او له وسلوالو طالبانو یې زیاتې سیمې لاندې کړي. داسې هم ویل کېږي چې د نورستان د واما ولسوالۍ تر سرحدونو پورې ځانونه رسولي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان اجرائیه ریاست د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره له نوملیکنې وروسته د دولتي مامورینو له ګوښه کېدو او ګمارل کېدو سره مخالفت کوي، خو په دې وروستیو کې یوې معتبرې دولتي منبع ازادي راډیو ته ویلي دي چې یو وزیر لری شوی او یو سرپرست وزیر هم ګوښه سوی دی او په ځای نور کسان ټاکل شوي دي. له کابله تفصیل له خان محمد سین څخه.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته له نوملیکنې وروسته د دولتي مامورینو د ګمارل کېدو او ګوښه کېدو په اړه د اجرایه ریاست له مخالفت سره سره دوه حکومتي چارواکي له دندو لرې شوي دي. یوې معتبرې دولتي منبع چې نه یې غوښتل نوم یاد شي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د اوبو او برېښنا د سرپرست وزیر محمد ګل خولمی پر ځای طاهر شاران ګمارل شوی دی. اجرائیه ریاست په دې اړه تبصره نه کوي خو تاکید کوي له هغې وروسته چې عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید او نوم یې ثبت کړ، ژمنه یې وکړه چې د ځان د بریالیتوب په خاطر به له دولتي امکاناتو ګټه وانخلي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د جمهور رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو ورته هیله لري.
شاید بودن رئیس جمهور، رئیس
اجرائیه، بخاطر دو بابل خاید تر راتلون انتخاباتو پوری د جمهور رئیس او اجرائیه رئیس پر ځای پاتې کېدل یو ضرورت وي، خو په دې معنا نه ده چې په راتلون کو انتخاباتو کې د بریالیتوب په خاطر له دولتي امکاناتو کار واخیستل شي چې دا د قانون خلاف دی.
خلاف قانون است؟
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي انتخاباتي ټیم د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندید په توګه د جمهور رئیس د نوم ثبتولو وروسته باید د هغه صلاحیتونه پرته له ځنډه محدود شي. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې د عبدالله عبدالله له قوله راغلي چې دغه حکومت وخت او کاري مودې ته په پام د جمهوری ریاست یوې انتخاباتي کاري دورې ته تابع دی، خو د اساسي قانون یوه شپیتمه ماده د جمهور رئیس د وخت د ختمېدو په اړه بشپړ صراحت لري. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې پر وخت د انتخاباتو د نه دایرېدو له امله د ملي یووالي د حکومت د کار دوام په عامو ذهنونو کې یوه پوښتنه پیدا کړې، او له بلې خوا یې د جمهوري ریاست د کاندیدانو، سیاسي ګوندونو او دولت ترمنځ هم د نظر اختلاف رامنځته کړی دی. جمهوری ریاست د ښاغلي عبدالله د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس باید د انتخاباتو پر مهال خپل یو لړ صلاحیتونه کم کړي، او که نه د دوی په خبره د انتخاباتو شفافیت او عدالت به تر پوښتنې لاندې راشي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل
یو سلسله مجلسونه باید ولسمشر خپل ځان ته وازه کړي، همدارنګه اجرایي رئیس که چیرته دوی د ټاکنو په مهال باندې ځینې احتیاطي تدابیر ونه لري، از و نصب مسله کنټرول نه کړي، خپله رابطه د کمیسیونونو سره او همدارنګه د مالي برخه کې که دا په چوکاټ کې د وضاحت لپاره د ټولنې سره دا واقع نه کړي، نو فکر کوم چې د ټاکنو هغه ماهیت او اعتبار د عامه اذهانو په وړاندې باندې پوښتنې لا درد.
د حقوقي چارو پوهان او پتیر ودیر صافی وایي د انتخاباتو پر مهال د دولتي مامورینو د ګمارل کېدو او ګوښه کېدو په برخه کې د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه وضاحت نشته. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
مننه چې آزادی راډیو اوري.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي حال، د افغانستان لوبغاړو 45 منډې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلې، ډېر تیز لوبېدلې دي، 15.3 اووره لوبه شوې ده. تر دې مخکې د پاکستان ټول ټیم د 222 منډو په جوړېدو سره وسوځېده. وړاندې په د کرکټ په اړه نور معلومات هم درکوو، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې دی او د پاکستان له صدر اعظم سره یې کتلي. سره له دې چې د دواړو لورو د خبرو په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د ښاغلي ظریف دا سفر داسې کیشي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شوی. د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ویل په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې شوې. فریبا ظاهر د مرکې په پیل کې له ښاغلي خټک څخه د دې لیدنو کتنو په اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه کړې.
اوله مسله دی مسؤلیت دا چې دواړه هیوادونه یو بل ته داډ ورکړي او یو بل سره مفاهمت ایجاد کی چې ترسو د یو بل خاورې څخه به د بل خلاف استفاده نکړي. دین علاوه پاکستان چونکی سعودي عرب سره ډېر نږدې مناسبات لري، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او حتی نظامي مناسبات هم لري، نو پاکستان لپاره دا ډېره مهمه وي چې پاکستان څنګه په دې جنجال کې بي طرفه واوسي، او ایران سره بدل شوی چې پاکستان د سعودي سره ملګرتیا خو نه کوي چېرته دی په دې شخړه کې. او درېمه خبرداره چې پاکستان نه غواړي چې دا جنگ سیوا شي، ځکه چې جنگ سیوا کېږي نو پاکستان د پاروم بې اغېزې نه، ځکه ډېر نږدې دی، خصوصا د پاکستان بلوچستان سیمه چې دا هغه د دې جنگ په تاثیر کې راتلی شي. درېمه موضوع د پاکستان او د ایران ترمنځ د تیلو د یو پایپ لاین جوړېدو معاهده موجوده ده، کومه چې ایران کې دننه تکمیل شوې ده، پاکستان برخه نه تکمیله ده او علت یې د امریکې بندیزونه دي او تحریمونه دي. چون ایران وزیر خارجه اسلام آباد ته راغلی دی او دلته کې سیاسي او نظامي مشرانو سره ګوري، نو افغانستان کې چې کوم د روغې جوړې خبرې روانې دي نو هغه موضوع هم یقینا د بحث لاندې راځي.
بله، خټک صاحب، تاسو مخکې د اسلام آباد او ریاض ترمنځ د اړیکو یادونه وکړه، څنګه چې تاسو هم خبرې راتلونکې اونۍ د عرب لیگ غونډې دي چې عربستان د جوړېدو غوښتنه کړې ده، آیا پاکستان همدغو اړیکو ته په کتو په دې حد کې دی چې وکولای شي چې د ایران او سعودي شخړې ته یو حد راکمې کړي؟
پاکستان لپاره خو دا اسانه نه ده، ځکه چې پاکستان خپل ډېر مشکلات لري، اقتصادي مشکلات خصوصا لري، اقتصادي مشکلات له کبله پاکستان سعودي څخه امدادونه اخلي، نو پاکستان داسې موضوع کې نه دی چې په دې هېوادونو کې په یو هېواد باندې فشار واچوي. منتها ډیپلوماسي کولی شي، یعنې د ډیپلوماسۍ له لارې کولی شي چې دواړه هېوادونو په منځ کې حداقل داسې یو چینل ایجاد کړي چې دوی د یو بل نه باخبره شي، ځکه چې خاطر داسې دی چې په دې شرایطو کې چې تمش سطح ډېره جګه ده، دې خبرې خطر ده چې دواړه په شک کې سعودي عرب او ایران یو بل خلاف داسې قدمونه اوچت نه کړي چې که تصمیم د دوی بل وي خو چې هغه جنګ غاړې ته لاړ نه شي، نو دغه چینل پاکستان کولی شي چې د یو بل سره حداقل څه د ابتدایي اطلاعاتو تبادله وکړي.
بله. او یو بل پوښتنه ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر داسې مهال سوی دی چې همزمانه ایران د امریکا سره ډېر زیات د شخړو سره مخامخ ده، یو بل ته ګواښونه کوي، د جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. په همدې اساس وخت کې پاکستان کولای سي چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ د تعادل وساتي یا د دوی ترمنځ د لانجه راکمه کړي؟
زما خیال کې دا خو ډېره ګرانه خبره ده، ځکه چې امریکا یو بر قدرت دی او هغې خپل ستراتیژي جوړه کړې ده او هغې ستراتیژۍ په رڼا کې به ګامونه اخلي. خو که موږ تاسو ورته ځیر شو نو په حقیقت کې دا چې کومه شخړه ده دې اساس چې دې ریښې په شرق میانه کې دي، او که چېرته فرض کړه د ایران او د اسرائیل منځ کې ډېر سخت خصومت او دښمني موجوده ده، دغسې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو او د ایران ترمنځ ډېر شدید مشکلات شته. پاکستان کولی شي شرق میانه کې دننه څه ډیپلوماسي وکړي او هغې ډیپلوماسۍ په نتیجه کې دا تنش کې لږ کم شي، نو بیا به د امریکې په برخورد باندې هم یو غیر مستقیمه اغیزه وشي.
افراسیاب خټک وړاندې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې په اړه اورېدلی شئ.
تاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت د ګریشو لسوالی څخه د ازادي راډیو ته یو پیغام پریږدم. دغه چې موږ در به در یو ستړي یو جنگونه دي، اوس دغه نو کاندیدانو بیا دا دغه جوړ کړی دی چې مطلب اشرف غنی دي تر اکسسي ډالر یا د موقت اداره جوړه شي. موږ نه موقت ادارې ته ضرورت لرو، موږ موقت اداره غواړو تر انتخاباتو پورې. اشرف غنی زموږ رئیس جمهور دی، موږ ډېر کړېدلی یو، ډېر زهرېدلی یو، من ولایت ګرده په وینو لړلی. نو موږ نه غواړو چې یو موقت اداره جوړه شي یا په مرکز بیروبار جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې نور دغه سي بیروبار وویني وبېږي لکه اوس چې کلال وبېږي. ستاسو د توجه ته یو نه ری مننه.
دالیا نن طاری احمد دی لهرات څنګه زنګ وهلې دی دغه جمهور رئیس اشرف غنی ته وایي چې بارا دې مودا وخت ختم دی پر اول د جلزا مقصد تاسو خدمت وکړي په داتې ځکه چې په داتې لور نه چې نور به وکړي. خلک درته ناراض دي، ولس درته ناراض دي، فساد اداري و سره سیدلې یا کاری و سره سیدلې د خلک تر کوجه راغلي دي. بالا دې کار ختم دی، بس ټول استفا ورکړه. بارا هغه هغه محکمه سره محکمه چې وتا دې وخت کړې دې اغا ساتر نفوذ او ساتر زور نه نه ده. حضور خپل امر پر خپل مجاري تو بار وخت نه لري، قانوني وخت نه لري، بس خپل استفا ورته بار چارج خلاص.
زه عبدالرحمن د کندهار ولایت سره په تماس کې. موږ هیڅ وخت د هیڅ زمان نه هم موقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو. هر څوک چې د موقت سرپرست ناری کاندیدان کار څوک یا دی وطن دشمنان دي دروس پر دې کړه حکومت کې وڅېم کړه. موږ هیڅ کله هم وقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو نه غواړو نه غواړو بیزار د دې حکومت سرپرستی څخه. مننه ستاسو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ډلو ترمنځ د انګلستان په براسټل کې یو ورځنی لوبه روانه ده. د پاکستان ټول ټیم د 222 منډو په جوړېدو سره وسوځېده او د افغان بیټسمینانو تر اوسه پورې 250 منډې کړې دي، 6.5 ورسېوي دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. رضوان مراد لوبه څارلې ده. مراد صاحب، ستاسو په باور لوبه څنګه روانه ده؟
مننه شیبر صاحب. هغه څه ډول چې د شهزاد د لوبې سټایل دی او څه ډول چې له حضرت زازی نه توقع کیږي تر اوسه پورې که ماشاءالله وایو نو هماغه رقم روان دي چې رقم چې خلکو ترې غوښتل. په ډېرو کم اوورونو کې په ډېر زیات ایوریج سره دوی منډې جوړې کړې دي، یعنی یو ښه بنیاد دی دغه اوس نه، یعنی که خدای مکړه دوی کې هر یو سوځي اوس هم دوی یو ښه بنیاد یو ښه اساس د راتلونکو بیټسمنانو توپهونکو.
لیکن تاسو ول چې څوک نری سوځي له دا مهمه ده، لیکن محمد شاهزاد دا اوس ریټایرډ شو، یعنی لوبه یې بس کړه، رحمت شاه ته بیټنګ ورکو، دا څنګه پریکړه ده؟
ریټایرډ هارد، یعنی هغه لوبه کې چې لوبه کې زخمی کیږي متاسفانه دی بیا لوبه نشي کولای، الا که چیرته بیا د دوه ډیمو فیصله کیږي د آخر کې بیا راوتلی شي. خو فکر کوم د اوسنی قوانینو پر اساس باندې دی تر آخري کس پورې بیا نشي راوتلی.
البته دا فرینډلی لوبه کې دی کولای شي چې بیا هم راووسی، ځکه چې فرینډلی لوبه کې کله ناکله یو څوک تر یو ځای پورې لوبه وکړي که اوټ هم نشي کولای شي چې کښېني او بیا وروسته بیا.
فکر کوم ښه پیغام به شیبر صاحب د ټیم د کپتان او د ټیم د منیجر لخوا دا وي چې ورونه فیلرو په آرام دی لوبو کې د افغانستان د میډل آرډر بیټنګ یعنی د ون ډاون نه نیولې تر وم نمبر پورې دی کې اقلا دوه یا درې د کرکټ په اصطلاح پارټنرشپ افغانستان ته پکار دی چې دغه دوه درې پارټنرشپ وشوي او ټول ور لوبو یې افغانان
او خصوصا دا اوس چې رحمت شاه راغلی دی البته دا د ځای هم دی چې ون ډاون چې ورته وایي تر هغه وروسته راځي دی ډېر سټینګ بیټسمین دی یعنی داسې لوبه کوي چې ورو لوبه هم کولی شي یو څه تیزولی هم شي کدی لکه څرنګه چې لوبه کوي همداسې لوبو کې فکر نه کوي چې افغانستان به
بیا خو ډېر زیات چانس موږ لرو چې وګټو هماغه خبره چې مخکې مې وکړله چې راتلونکو بیټسمنانو ته هیڅ توجیه نشته چې دوی غلطه یا تیزه لوبه وکړي هر څه ورته برابر ورکړل شوی دی
او که چېرته دا لوبه افغانستان وګټي په پاکستان به فشار ډېر وي په نړیوال جام کې او که په افغانستان
په پاکستان به ځکه فشار چې پاکستان څو ورځې مخکې له انګلینډ نه سر په سر بایللي
رضوان مراد مننه له همدې سره دا خبری مجله هم سر ته ورسیده په بل خبری مجلې کې فرشته نگار سره ده مهرباني